د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د لغمان د وروستۍ جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. لنډه خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتي اندېښنو له وجې بندوي. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالي خپلواکۍ طرحه تصویب کړه، او امریکایي او روسي چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د کتنې نیټه رانژدې شوې ده. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. استرالیا وایي چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې خپل سفارت د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا پریکړه په راروانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پریکړې له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي وضعیت څرګندونه کوي. په بیان کې راغلی دی چې حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې په افغانستان کې د استرالیا د ډیپلوماتیک ماموریت لپاره امنیتي تدابیر نشي برابرېدای. موریسن هیله څرګنده کړې چې دا تدابیر به موقتي وي. هغه زیاتوي چې په کابل کې د استرالیا سفارت ښایي د جمعې په ورځ بند شي، او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې کړې، خو د افغان حکومت چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د امنیت د خوندي کولو توان لري. د افغانستان کابینه له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. تکل شوی چې د افغانستان او اندونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته وویل چې دا سیالي به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي.
اگر پخش رسانه ای شوه حریفان تیمای افغانستان
به چیرته موږ دغه سیالۍ له رسنیو خبري کړو. د افغانستان او اندونیزیا د لوبډالو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکي وړتیاوي ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یو حساسه موضوع ده.
نننۍ لوبه د قطر د 2022 کال د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای ګروپ کې د بنگلادیش، قطر، عمان او هند له لوبډلو سره لوبې وکړي. لازدی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي. د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلینکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او بند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلینکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غازې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطیني ډلو او اسرائیلو له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مې په 11مه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 2500 زیات کسان چې ډیری د غزې اوسیدونکي وو ووژل شول. لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکوونکي وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوازې یو کارکوونکي ته اجازه ورکول کېږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکي چارې سنبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې په ترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالتیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چې د بیلاروس چارواکو د یکشنبې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د دې هېواد پر فضا تېرېده په زور ناستې ته اړه کړه. د بیلاروس چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاسویچ ونیوه. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه وغنده. او سپینه ماڼۍ او کرملین وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د متحدو ایالتونو او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې نیټه رانژدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاحکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین سرمشریزې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روس سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د دې پلان شوې سرمشریزې نیټه او ځای تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو په جون میاشت کې هغه مهال چې بایډن به د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې اروپا ته ولاړ شي د دې سرمشریزې تمه کېږي. بایډن به اروپا ته د سفر پر مهال په برتانیا کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو G7 په سرمشریزه کې ګډون وکړي او بیا به بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له مشرانو سره هم وګوري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده. سره اوسئ د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې د وروستیو جګړو له کابله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوې او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات روان دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لانه ده بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ او خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنۍ تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنۍ ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا موږ 2000 داخلي بزنسو کورنۍ لرو، سروې روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې موږ 500 کورنۍ سروې کړې ده. دې سره یو سل شپږ کورنۍ سره کومک شوی دی او انشاءالله په دې دوه ورځو کې به موږ سره رسیدګي وشي.
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته وړمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه وو، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو و ډیر سپوستینی ولیدی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان د لغمان له ډیرو سیمو په شاتم به ولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر مخام ازادي رادیو ته وویل لک تر لګه آتش پیت طالبان یوازې په یو ورځ وجلی او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیه پورې روان وي.
عملیات های عراقی نیرو امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
در امنیتی او دفاعی زوکون و در عملیات و پا پایل که در مهترلام شاوخوا او در الینگار ولسوالی پراخی سیمی در طالبان و چند سیوی. اوز زموج زوکون پالیشنگ ولسوالی که در پرمختک پا حال که دیم. در ترسکی طالبان تا درنه مرگ جوبله اوشته ده.
د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې تل یو بل ته د دغسې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوحې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 چاپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف او هرات او خوست او همدارس په گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چاپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، ځینې نور موضوعات هم لرو چې د دې خبرولې په دوام کې راځي. خدا شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نېشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدود او د منځنۍ آسیا هیوادونو له ترګرې سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بریدونو وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د تاسیس ته جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بشپړ شاتګ به هم سیمه کې د اسلام پالو تون لارو د مختتګ زمينه برابر کړي او هم به د لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. ستارز اند سترایپس رسپانی لیکلي د یو شمېر وژل شویو امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان راوځي. ورسپانه د یو وژل شوي امریکایي سرتیری کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلي د امریکایي عسکرو پر راوتلو سره به نور هیڅوک د ده او د میرمنې په څیر د خپل بچي په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2014 کال په افغانستان کې یوې بمی چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دای د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دی. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه توانېدل د طالبانو ډله په بشپړه توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت واک د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغان نجونو او ښځو شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپله ویب پاڼه خبره کړې وي وختي رسیدلی چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په صغرده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او شل کلنو لاسته راوړنو معامله ونه شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپلېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرې برخې وروستی راپور. د اروپایي کمیسیون مشر بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د یکشنبې په ورځ له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بیلاروس پر فضا د بم جالی خبرداری ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبوره شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بلاروس وروستی اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي. د دې غوسې لامل دا دی چې بلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکې الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال د مسافرو لمانځه توقیف کړ. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار ځواب ته په تمه اوسي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین د دوشنبې په ماښام وویل اوس پر بلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي.
Hijacking of a Ryanair flight.
د بلاروسی چارواکو لخوا د راین ایر شرکت تالوتکی اختطافول به پیاوړی ځواب ولري، ځکه دا یو ظالمانه اقدام و. لوکاشینکو او رژیم یې باید وپوهیږي چې دا کار به جدي عواقب ولري.